په افغانستان کې د سهار او بجې سوي. السلام علیکم او سهار مو پخیر. د ازادي رادیو خبرونه له همدې شیبه په اول نیم ساعت خبری مجلې پیلو. د خبری مجلې د سر راپور مودا دی چې افغان حکومت تم لري د چین په منځګړی توپ له پاکستان سره په اړیکو کې یو نوی فصل پرانیزي. نن د شنبه ده، د چنګاښ یا سرطان 12مه د جولای 3مه. تر خبرونو وروسته نور راپورونه معرفي کیږي. د کورنیو چارو وزارت وایي د اعتراضونو پر مهال د تشدد د مخنیوي لپاره یې نوي پلانونه جوړ کړي دي. د اورزګان والی د اورزګان کندهار د لوی لارې په اوږدو کې د موټر چلوونکو او مسافرو د ځورونو د ستونزې د حل ژمنه وکړه. راپورونه وایي چې په زرګونو ملکیان لا هم د عراق په موصول ښار کې بند پاتې دي. افغان حکومت وایي هیله مند دی چې د چین په منځګړیتوب هڅې به د پاکستان او افغانستان په اړیکو کې یو نوی فصل پرانیزي. د پاکستان د بهرنیو اړیکو سلاکار سرتاج عزیز پرون وویل شاهي صدر اعظم نواز شریف او افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د چهارشنبه په ورځ په دوشنبه ښار کې د افغانستان، پاکستان او تاجکستان په دریډخیزه غونډه کې سره وګوري. له ازادي راډیو سره په خبرو کې د افغانستان د جمهوری ریاست مرستیال ویان د وخان مینپال د دې سرمشریزي په اړه څه ونه ویل، خو هیله یې څرګنده کړه چې د چین په منځګړیتوب هڅې به د کابل او اسلام آباد د اړیکو له ښه کېدو سره مرسته وکړي. تفصیل وروسته. د کورنۍ چارو وزارت وایي د اعتراضونو پر مهال د تشدد د مخنیوي لپاره یې نوي پلانونه جوړ کړي دي. د کورنیو چارو وزارت لوی امنیتي معین جنرال مراد علي مراد پرون په کابل کې په دې اړه رسنیو ته وویل
کم تجربهګیایي کې موجود
لګه تجربه د دې سبب شوه چې د تیر میاشتې مظاهره په تاریخ مالي ووري. هغه بهترین ځوانان ووجل شي چې د افغانستان لپاره یې اهمیت درلود او د افغانستان د راتلونکي لپاره ووجل شول. دا د افغانستان پولیسو او امنیتي ځواکونو ته یو نه هېریدونکی درس دی.
دا څرګندونې وروسته له هغې کېږي چې تېره میاشت په کابل کې اعتراضونه په تاوتریخوالي واوښتل او د ځینو کسانو د وژل کېدو یا هم ټپي کېدو سبب سول. د اورزګان والی د اورزګان کندهار د لوی لارې په اوږدو کې د موټر چلوونکو او مسافرو د ځورونو د ستونزې د حل ژمنه وکړه. د دغې لارې موټر چلوونکو پرون دغه لار د ټرافیکو پر مخ وتړله او ادعای درلوده چې د دې لارې په اوږدو کې پولیس ځوروي، په یوه او بل نامه پیسې ځینې اخلي. د اورزګان د مطبوعاتي دفتر په اعلامیه کې راغلي چې والی محمد نذیر خروټی پرون په ترین کوټ کې له موټر چلوونکو او د لارې د امنیتي پوستو له قمندانانو سره په دې بحث وکړ. د لامی په حواله د ترین کوټ کندهار د لوی لارې د امنیتي پوسټو مسولانو ډاډ ورکړ چې مسافرو او موټر چلوونکو ته به تر دې وروسته د پولیسو لخوا هیڅ ستونزه نه پیښیږي. په داسې حال کې چې عراقي ځواکونو له داعش ډلې څخه د موصول شر نور سیمې نیولي. راپورونه وایي چې زرګونه ملکي وګړي د دواړو خواوو په نښتو کې ګیر پاتې دي. ملګرو ملتونو پرون وویل چې زرګونه ملکیان لا هم په زاړه موصول کې کلابند او زرګونه نور له دې ښاره د وتو په حال کې دي. د عراق د فدرال پولیسو مشر ډګر جنرال راعد شاکر جودت پرون وویل چې سرتیری اوس مهال په سیمه کې تصفیوي عملیات کوي.
اكملت الشرطه الاتحاديه واجبها لم يتبقى الا تطهير.
فدرال بوليس خپل دنده سرته ورسوله. هغه کار چې پاتې دي د سیمه تصفیه ده. پولیس تصفیوي عملیات کوي خو په عین حال کې هغه کورنۍ هم را باسي چې ګیر پاتې دي.
کلابند خلک د خوړو او اوبو د کمښت لستونې سره مخامخ دي او د تودې هوا له کبله خوشینونکي وضعیت راغلی دی. په موصل کې چې پیراخ کې د داعش ډلې وروستی مهم مرکز ګڼل کیږي، پوځي عملیات تیره میاشت پیل شول. بلخوا په سوریه کې هغه عرب کردان چې امریکایي ملاتړ کوي له جنوبي څنډو رقی شارته ننوتلي دي. دوی له رقی څخه چې داعش ډلې د خپل خلافت د پلازمینې په توګه اعلان کړی و، د دې سختریزې ډلې د جنګیالیو د شړلو لپاره په جګړه بوخت دي. رقه په سوریه کې د داعش ډلې وروستی مهم مرکز ګڼل کیږي. د سوریې لپاره د بشري حقونو د سر ادارې پرون یک شنبه وویل د سوریې د ډیموکراتیکو ځواکونو جنګیالي رقی ته د ننوتلو لپاره له فرات رود څخه تیر سوي دي. د دې ادارې مشر رامي عبدالرحمن وویل دغه جنګیالي د اول وار لپاره د رقی جنوبي برخې ته داخل سول او الحال مارکیټ یې ونیوه. د سوریې ډیموکراتیک ځواکونه له څو میاشتو راهیسې هڅه کوي د داعش جنګیالي په رقه ښار کې محاصره کړي. سعودي عربستان او عرب متحدانو یې موافقه وکړه چې قطر ته 8 ساعته نور وخت هم ورکړي څو د دوی له غوښتنو سره سم عمل وکړي. د سعودي عربستان د دولتي ټلویزیون په حواله دوی دا ضرب الاجل په داسې حال کې تمدید کړ چې دوه د سعودي عربستان او متحدانو د دیارلسو غوښتنو د لیست په اړه عکس العمل څرګند کړ. العربیه ټلویزیون نن سهار وختي راپور ورکړ د کویت د امیر په غوښتنه دغه ضرب الاجل تمدید سو چې د قطر او سعودي عربستان، مصر، بحرین او متحده عرب اماراتو ترمنځ د ولاړې سوې لانجې په حال کې د منځګړي رول لوبوي. سعودي عربستان او نور متحدانو یې له قطر سره ډیپلوماتیکې اړیکې وشلولې. دوی دوحه د ټوریزم په ملاتړ او له ایران سره د نږدې اړیکو په لرلو تورنه کړې، خو قطر دغه ادعاوې رد کړې دي. دغو هیوادونو د خپلو دیارلسو غوښتنو یو لیست برابر کړی او د یکشنبې تر نیمې شپې قطر ته د دغو غوښتنو د پوره کولو لپاره ضرب الاجل ټاکلی و. دوی خبرداری ورکړی که قطر د دغو غوښتنو په عملي کولو کې اقدام ونه کړي، نور بندیزونه به هم ورباندې ولګول سي. تاسو آزادي رادیو ته غوږ یاست. راپورونه کې اوري چې افغان حکومت تمه لري د چین په منځګړیتوب له پاکستان سره په اړیکو کې یو نوی فصل پرانیزي.
موږ تمه لرو چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ به یو نوی فصل پرانیستل
شي. په بل راپور کې اوري چې د پاکستان هوایت کابل ته ځي، افغان مقامات تمه لري د چین په منځګړیتوب به دغه پایل ګټور وي.
ټولو هغو متحدو ته چې افغانستان او پاکستان ترمنځ ځي هغوی ته به دوی نظارت په توګه باندې رسېدګي.
د امریکا یو سناتور وایي په افغانستان او سیمه کې د سولې لپاره د پاکستان همکاري مهمه ده. په کندهار کې به مرستندوی ټولنې پر 4000 بې وزلو کورنیو په بشري مرستو سره د دوی زړونه وګټل.
دا خو ښه څه خوشاله مو زه راوړ خدای خیرین او کښتای نور خانانو مشران ته دونه واس قدرت ورکړي چې نور مرستم وکړي د مسکینانو.
د ژوند په رنگونو کې لیوه بې وزلی سره خبرې سوي.
تبا ور وک کپ افتونه په میاش کې مو د غوښه دیت کړی غایو کو چا باندې کو غای معنا د غزال باندې کو
تر اونې بجو نور مسایل هم چیرو. افغان حکومت وی هیله مند چې د چین په منځګړیتوب حتیبه د پاکستان او افغانستان په اړیکو کې یو نوی فصل پرانیزي. دا په داسل کې ده چې پاکستانی چارواکو په دوشنبه ښار کې د افغانستان، پاکستان او تاجکستان په درې اړخیزه غونډه کې د ولسمشر محمد اشرف غنی او صدر اعظم نواز شریف د احتمالي لیدنې خبر ورکړی دی. نور تفصیل احمد تکل څخه.
د افغانستان جمهوریت ریاست هله سرګند کړي چې د چین په منځګړتوب هڅه د کابل او اسلام آباد په اړیکو کې یو نوی فصل پرانیزي. د افغانستان او پاکستان ترمنځ اړیکې په ورستیو دوه دریو کلونو کې خورا زیات ترنګلې شوې او د دواړو هیوادونو ترمنځ د اعتماد د اعادې لپاره د برتانیا په ګډون د بیلابیلو اړخونو هڅو تر دې دمه نتیجه نه ده ورکړې، خو اوس د دې دوه ګاونډیو د اړیکو د ښه کولو لپاره هڅې وروسته له هغه جدي شوې چې د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګ یی تیره اونۍ د شنبه په ورځ په کابل کې له چارواکو سره خبرې وکړې او په بل ورځ په اسلام آباد کې د بهرنیو اړیکو له سلاکار سرتاج عزیز سره په لیدنه کې وویل چې د دې د سفر اصلي هدف د افغانستان او پاکستان د اړیکو ښه کول دي، څو له دې لارې په افغانستان کې د سولې له بهیر سره مرسته وشي. سرتاج عزیز پرون وویل چې ښایي ښاغلی شریف او ولسمشر اشرف غنی د چهارشنبه په ورځ د افغانستان، پاکستان او تاجکستان په درې اړخیزه غونډه کې چې په دوشنبه ښار کې جوړیږي سره وګوري. د افغانستان د جمهوریت ریاست مرستیال ویان د وخن مینپال تیر ماخام د دوشنبه د سرمشریزه په اړه څونه ویل، خو له ازادي رادیو سره په خبرو کې د هیله سرګند کړ چې د چین په منځګړتوب هڅه به د کابل او اسلام آباد د اړیکو له خې کېدو سره مرسته وکړي.
ورته راځي چې د چین د بهرنیو چارو وزیر افغانستان او پاکستان ته سفر درلود. مستعمل روسي د افغانستان او پاکستان ترمنځ په یو نوې فصل پرانستل کی او هغه بوکوري چې د مذاکرات د کندر حکومت په نظارت سره یوې دراشتي پایلې ته ورسېږي چې هغه به د افغانستان د دایمي ثبات او د پاکستان د دایمي ثبات پیغامات.
په همدې حال کې پاکستانی رسنیو راپور ورکړی چې ټاکل شوی په نږدې راتلونکو کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو د ښه کولو لپاره یو باصلاحیته پاکستانی پلاوی کابل ته سفر وکړي. همدارس د پاکستان صدر اعظم نواز شریف په دې ورستیو کې زاهد نصر الله په کابل کې د پاکستان د نوی دایمي سفیر په توګه ټاکلی او د پاکستانی رسنیو د راپورونو لمخه هغه ته افغانستان سره د اړیکو د ښه کولو دنده سپارلې ده.
و موردل چې افغان حکومت وایي هیله مند چې د چین په منځګړیتوب هڅې به د پاکستان او افغانستان په اړیکو کې یو نوی فصل پرانیزي. په اصل کې چې افغانستان ته د یوه پاکستاني هیات د راتګ راپورونه خپره سوي، جمهوري ریاست وایي د چین په منځګړیتوب د مذاکرو دا نوی پیل به ګټور وي. ویل سوي له دغه پاکستاني هیات سره به د ټوریزم په وړاندې پر اغیزناکه مبارزه خبرې وسي. نور حال د اکرام الله اکرام په راپور کې
د افغانستان جمهوریت ریاست کابل ته د پاکستانی پلاوی راتګ ته خوشبینه دی او دا د دواړو هیوادونو د اړیکو د خکولو لپاره نوې ګټور پیل ګڼي. د ولسمشر مرستیال وین د واخان مینپال د یک شنبه په ورځ ازادي راډیو ته که څه هم د دغه پلاوی د راتګ د دقیقې نیټې په اړه څه ونه ویل، خو ټینګار یې وکړ چې د چین په منځګړیتوب د مذاکراتو دا نوې پیل به ښه پایلې ولري.
پر دغه نوي پړاو باندې زموږ د پاکستان ترمنځ د مذاکراتو پر بهیر باندې به چین د طرفه نظارت کړي او هغه به ثابت کړي ټولو هغو مسایلو ته چې افغانستان او پاکستان ترمنځ دي هغوی ته به دوی نظارت په توګه باندې رسیدګي کړي.
دا په داسې حال کې ده چې پاکستانی رسنیو راپور ورکړی چې ټاکل شوی په نږدې راتلونکي کې د افغانستان او پاکستان د اړیکو د رغولو لپاره یو باصلاحیته پاکستانی پلاوی کابل ته سفر وکړي. له دې وړاندې هم د دواړو هیوادونو ترمنځ د ستونزو د حل په هدف بیلابیل پاکستانی پلاو افغانستان ته سفرونه کړي، خو کومه څرګنده پایله نه درلوده. وروسته له هغې چې افغان ولسمشر د شانګهای د کلنۍ غونډې په سنډه کې د پاکستان له صدر اعظم سره د دواړو هیوادونو د اړیکو د ښه کولو په هدف ملاقات وکړ، نو د چین د بهرنیو چارو وزیر په منځګړیتوب د کابل او اسلام آباد د دوه اړخیزو اړیکو د ښه کولو لپاره هڅې پیل شوې. په ورته وخت کې د افغانستان د ولسي جرګې اداري پلاوی دغو ملاقاتونو ته د شک په سترګه ګوري. د دغه جرګې لومړي منشي عبدالقادر ځاځي وطن دوست ازادي راډیو ته وویل
پاکستان حکومت به خصوص استخباراتي شبکې ISI تر اوسه هم د ته آماده شوی نه ده چې افغانستان سره دوستي تر څو چې د هغوی د ته آماده شوی نه او په هغو باندې فشار نه راغلی او دوی د ته اړ نه کی چې نور زیاتی افغانستان افغانستان سره دښمنی بس کړه. زه فکر کوم چې دغه ناستې تګونه را تګونه خبرې دا هیڅ نوې ګټه نه کوي.
دی وایي که چین، امریکا او عربستان په پاکستان فشار راوړي نو کولای شي چې پاکستان له افغانستان سره د اړیکو ښه کولو ته چمتو کړي. افغان حکومت باور لري چې وسلوال مخالفین په پاکستان کې خوندي پټنځایونه او د تمویل مرکزونه لري، هغه دا چې تل د پاکستان له لوري رد شوې ده.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
امریکایي سناتور جان مکین وایي د پاکستان له همکاري پرته په افغانستان او سیمه کې سوله نسی راتلی. مکین چې له ځینو نورو سناتورانو سره په ګډه پاکستان ته تللی، پرون په اسلام آباد کې له چارواکو سره تر کتنې وروسته په دې اړه څرګندونې وکړې. نور جزئیات یې له احمد تکل څخه اوري.
په داسې حال کې چې په سپینه ماڼۍ کې په افغانستان کې د جګړې د ستراتیژۍ په اړه غور روان دی، د امریکا د سنا د پوځي خدماتو د کمیټې مشر جان مکین وایي په افغانستان کې سوله او ثبات د پاکستان له همکارۍ پرته نشي راتلی. ښاغلي مکین پرون د صدراعظم نواز شریف، د بهرنیو اړیکو له سلاکار سرتاج عزیز او د پوځ له لوی درستیز قمر جاوید بجوا سره له کتنې وروسته د پاکستان ټلویزیون ته وویل چې د امریکا او پاکستان اړیکې ښایي تر بل هر وخت زیات اوس مهم وی. پاکستان د حقانی شبکې او د وسلوالو طالبانو د نورو ډلو د تروریستي فعالیتونو له کبله چې په دې هیواد کې پټنځایونه لري، د امریکایي چارواکو تر سختو انتقادونو لاندې دی. دو جګپړو امریکایي چارواکو تیره میاشت رویټرز خبری اژانس ته وویل چې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ اداره په دې اړه غور کوي چې په پاکستان کې د ډیرو وسلوالو له وجې پر پاکستان فشار زیات کړي. خو مکین پرون په خپلو سرګندونو کې وویل چې د پاکستان له همکارۍ پرته په افغانستان او سیمه کې سوله ناممکنه ده. اسلام آباد ته په سفر کې له ښاغلي مکین سره د سنا نور غړي لینسی ګراهام، الیزابت وارن، شلډن وایټ هاوس او ډیوډ پیردو هم یو ځای دي. د پاکستان د بهرنیو اړیکو سلاکار سرتاج عزیز وویل د پاکستان او امریکا ترمنځ ستراتیژیک شراکت په سیمه او نړۍ کې سولې او ثبات ته د رسیدو لپاره خورا مهم دی.
ولسمشر محمد اشرف غنی د افغانستان او ترکمنستان ترمنځ د همکارۍ موافقه لاسلیک کړي. ولسمشر غنی د وهیات په مشرۍ نن په یو ورځنی سفر ترکمنستان ته ولاړ. د جمهوریت ریاست په اعلامیه کې ویل سوي چې ولسمشر به له خپل ترکمنستاني سیال قربان قلی بردی محمدوف سره د کابل او اشقابات ترمنځ د اړیکو پر پراختیا هم خبرې وکړي. د حزب اسلامي یو مخکښ غړي ویلي په ترکیه کې جوړ شوی ائتلاف نه د افغانستان په ګټه او نه هم زیان دی. دغه ائتلاف له حکومت څخه ځینې غوښتنې مطرح کړي او د جمعې په ورځ په ترکیه کې اعلان شو. تفصیل له مجیب رحمان حبیبزی څخه.
د حزب اسلامي پیژندل شوی غړي او په شمازون کې با نفوذ سیاسي څېره جمعه خان همدرد ویلي چې د افغانستان د نجات دالي شورا ائتلاف چې د څو تنو پخوانیو جهادي قمندانانو لخوا له هیواد بهر جوړ شوی، اساسي هدف یې د شخصي ګټو خوندي ساتل او د امتیاز ترلاسه کول دي.
دا ائتلاف زما اصل نه ده، دا ډېر ښکارا او روښانه خبره ده چې دا په ځان شورا نه په خاطر ده. زه بیا تکراروم چې دوی کوم ظلم چې شوی، کوم ستم شمالی کوم ناروا شوی، زمکی غصب شوی، دولتی بانکونه آتا گمرکات هر څه چې په لاس راوړل شوی دی ساتنې په خاطر باندې.
د بلخ والی او د جمعیت اسلامي د اجرایه مشر عطا محمد نور ویاند منیر فرهاد وایي چې د یاد ائتلاف اساسي هدف د یو باقاعده حکومت رامنځته کول او له اوسني حکومت څخه په قانوني چارو کې ملاتړ دی. منیر فرهاد ازادي راډیو ته وویل چې د ائتلاف غړي هڅه کوي تر څو د ملي یووالي پر حکومت فشار وارد کړي چې امنیتي وضعیت ته پام وکړي او امن فضا حاکمه کړي. د ائتلاف اساسي هدف د یو باقاعده حکومت رامنځته کول او د حسني حکومت یعنی د ملي یووالي حکومت څخه ملاتړ دی، خاصتا په امنیتي سکتور کې د اصلاحاتو د راوستلو په برخه کې. په همدې حال کې حزب اسلامي وایي که د سیاسي رامنځته شوي ائتلاف اصلي هدف د شخصي ګټو خوندي ساتل نه وي او یوازې په ائتلاف کې د راټول شویو سیاستوالو هڅه دا وي چې حکومت کې اصلاحاتو ته د راوستلو په برخه کې کار وکړي. باید یې د ټولو احزابو یو سرتسري شورا راغوښتې وای او له ټولو سیاسي طرفونو سره یې خبرې کړې وای. د اسلامي حزب کلیدي غړی جمعه خان همدرد وایي چې د جمعیت ګوند، حزب جنبش او وحدت ګوند له مشرانو څخه رامنځته شوی ائتلاف هڅه کوي پر حکومت فشار وارد کړي او امتیازات ترلاسه کړي. تر دې دمخه د افغانستان د جمهوری ریاست ماڼۍ هم د یاد ائتلاف غوښتنې غیر مسؤلانه بللې او ویلي دي چې سیاستوال باید د هیواد د اوسني وضعیت په پام کې نیولو سره مسؤلانه عمل وکړي. د افغانستان د نجات دالي شورا ائتلاف په خپل لومړنۍ بیانیه کې ویلي دي چې حکومت د امنیت د ټینګښت په برخه کې مدیریتي ضعف لري او د حکومت لخوا د خلکو د غوښتنو د پوره کېدو په برخه کې هم پر چارواکو نیوکه کړې.
په ترکیه کې اعلان شوی ائتلاف په داسې حال کې له حکومت ته ځینې غوښتنې مطرح کړي چې د ائتلاف مشران په خپله د حکومت عالي رتبه چارواکي دي. بلخوا امریکا څو نجونو زده کوونکو ته ویزې نه دي ورکړي. د نړۍ معتبرو رسپونډ په دې اړه لیکنې خپرې کړې. فرشته جلال زیبرته کتنه کوي.
په دې چې د یو شمېر قومي اقلیتونو مشرانو له ولسمشر اشرف غني سره پریکړون اعلان کړ، د اصلاحاتو او مظاهرو خبره کوي، داسې بریښي چې په افغانستان کې سیاسي توپان جوړېدونکی دی. دا په افغانستان کې پر سیاسي وضعیت د واشنگتن پوسټ رسپانې د افغانستان او پاکستان د دفتر مشري پاملا کانسټبل د وروستۍ مقالې سرلیک دی. کانسټبل په دې مقاله کې لیکلي د افغانستان د دریو عمده قومي اقلیتونو د ګوندونو مشرانو چې ټول د اشرف غني په حکومت کې لوړې چوکۍ لري له ترکیې خپل ائتلاف اعلان کړ، د اصلاح لپاره د غوښتنو یو لیست یې وړاندې کړ او خبرداری هم ورکړ چې که یې غوښتنې ونه منل سي مظاهرې به وکړي. د کانسټبل په لیکنه دا حیرانوونکی ائتلاف په کابل کې تر خونړیو تروریستي حملو او چاودنو، سیاسي بحران او مظاهرو وروسته اعلان شوی. د ائتلاف غړي د ملیشه ډلو هغه پیژندل سوي مشران دي چې یو وخت په خپلو کې جنګېدل، سرسخت رقیبان وو او د اشرف غني حکومت ته جدي ګواښ پېښولای سي. د واشنگتن پوسټ په لیکنه دا د افغانستان د ژغورنې ائتلاف بلل سوی چې د حکومت د سقوط د مخنیوي لپاره جوړ شوی دی. د ائتلاف په پریکړه لیک کې د نورو غوښتنو تر څنګ ویل سوي چې د جمهور رئیس د اول مرستیال عبدالرشید دوستم صلاحیتونه باید په بشپړ ډول بیرته ورکړل سي او پر هغه د یوې حملې په اړه باید څېړنې وشي. واشنگتن پوسټ لیکي سره له دې چې عبدالرشید دوستم په تخنیکی ډول لا هم د ولسمشر لومړی مرستیال دی، د هغه یو سیاسي رقیب او د جوزجان پخوانی والی په جنسي تجاوز او زیاتی تورن کړی دی. عبدالرشید دوستم چې د علاج لپاره ترکیه ته تللی د څارنوالۍ تر څیړنو لاندې دی. د واشنگتن پوسټ خبریاله پاملا کانسټبل لیکي چې د غني حکومت د دې ائتلاف د جوړېدو خبر ته نرم او سوړ ځواب ورکړ او د هغه یو ویان شاه حسین مرتضوی خبریالان ته وویل چې د ائتلاف غړي ټول لوړتبه حکومتي مامورین دي، نو د حکومت د کار په کمزورتیا کې هغوی هم ملامت دي. پاملا کانسټبل لیکلي د حکومت اجرایه رئیس عبدالله عبدالله چې له څو میاشتو راهیسې له اشرف غني سره ماڼۍ جن دی په دې اړه نظر نه دی څرګند کړی. د کانسټبل پلیکنه د جمعیت اسلامي ګوند غړي عبد الله لدی عمل چې د حکومت د برحاله ساتلو لپاره لا اشرف غنی سره جوړجاړی کړی او هغه ته تر خپل ډیر غشتونه ورته سوي د بلخ د والی ته محمد نور پګډون د جمعیت اسلامي حزب یو شمیر غړي مایوسه کړی دي. کانسټبل لیکي په نوي ائتلاف کې تر ټولو لوړ ژخم د ته محمد نور دی چې په قدرت کې د زیاتې ونډې د ترلاسه کولو لپاره ترڅمو دی پورې له اشرف غنی سره مذاکرې کولې. په مقاله کې لیکل شوی د بلخ والی عطا محمد نور حتی د افغانستان د جمهوري ریاست په ټاکنو کې چې ډېری جنجالي سوې خبرداري ورکړې و چې د اشرف غنی د بری په صورت کې به خونړۍ ناکراري جوړه کړي. د واشنگتن پوسټ په حواله د ائتلاف د دوشنبه لورځي د پراخو مظاهرو ژغ کړی دی، خو که په کابل کې ورستوي خنوري او پیښو ته وکتل سي په دې کې شک دی چې څومره کسان باید د ملاتړ لپاره لارو تراوزي. د برېټانیا میټرو خبرونې په یو مقاله کې لیکلي چې یو شمېر برېټانوي عسکرو په افغانستان کې د خدمت پر مهال په سړه سینه ملکي افغانان وژلي او پر داسې جنگي جنایت یې خوله پټه کړې ده. د خبرونې په لیکنه د ځنګړو هوایي خدماتو ساس لوري د داسې جنگي جنایت په اړه معلومات په هغه څیړنه کې څرګند شوی چې د برېټانیې شاهي پوځي پولیسو کړې. د سنډي ټایمز خبرونې د بیلګې په ډول په 2011 میلادي کال کې د یوې داسې پېښې یادونه کړې چې د ساس یوې ډلګۍ د شپې په عملیاتو کې یو شمېر ملکي افغانان له کورونو راایستلي، د هغوی لاسونه ورتړلي او بیا یې ډزې ورباندې کړې دي. فوربس دز ډیجیټل میټرو یو کی او داسې ډیرو نورو انټرنیټي خبرونو د هرات د هغو شپږو زده کوونکو په اړه مقاله خبره کړې چې په کابل کې د امریکا سفارت د ویزو لور کولو ډیر وکړه. دا شپږنچو چې د اوبو د پاکولو روبوت یې جوړ کړی امریکا ته تللی چې په واشنگتن کې د روبوت په نړیواله سیالي کې ګډون وکړي، خو سفارت د ویزو لور کولو ډیر وکړه. زیاتو امریکایانو پر دې خوشنۍ څرګنده کړې چې د انجنونو امریکا ته د تګ موقع پیدا نه کړ.
د کورونی چارو وزارت وایي چې د اعتراضونو پر مهال د تشدد د مخنیوي لپاره نوي پلانونه جوړ کړي. چارواکي د نویو تدابیرو خبره په داسې حال کې کوي چې میاشت مخکې په کابل کې د حکومت پر ضد د اعتراضونو پر مهال ځینې کسان مړه یا هم ټپیان شول. احمد تکل او نور تفصیل.
د کورنیو چارو وزارت لوی امنیتی معین جنرال مراد علی مراد وایي په کابل کې د وروستیو مظاهرو پر مهال نښتې د امنیتي ځواکونو لپاره د عبرت درس شوې او ځکه امنیتي ارګانونو پر یو لړ نویو تدابیرو او پلانونو کار کړی څو پراتلونکو کې د دې ډول پیښو د تکرار مخنیوي وشي. جنرال مراد پرون په کابل کې د خبرګولی د لسمې نیټې په خونړۍ چودنه کې د وژل شویو او ټپي شویو ملي پولیسو په یاد د جوړې شوې غونډې په پای کې په دې اړه خبريالانو ته وویل:
ی یک درسی بسیار فراموش ناشدنی برای پلیس افغانستان و بر نیروهای
د پولیس او امنیتی ځواکونو لپاره نه هیرودونکو درس وو. موږ پراتلونکو کې د خلکو د خوځښتونو د ملاتړ او د دې ډول پیښو د مخنیوي لپاره لوی پلانونه لرو. موږ د بلوازت پولیسو ته پاملرنه زیاته کړې او لس مشرغنی له دې بهیر او زموږ له پلان څخه ملاتړ کړی. موږ پر هغه پلان کار کوو چې له عملی کېدو سره به په مرکز او ولایتونو کې هیڅ کله د خلکو او وسلوالو ځواکونو لخوا غیر قانوني چلند ونشي،
غیر قانوني هم نتونه استفاده وکړي.
جنرال مراد لدې څرګندونو مخکې په هغه غونډه کې هم وینا وکړه چې یو شمیر افغان چارواکي د غوڅ ملاتړ د ماموریت قمندانان او د امریکا او جرمني په ګډون د یو شمیر هیوادونو ډیپلوماټان پکې حاضر وو. په دې غونډه کې په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو عمومي قمندان جنرال جان نیکلسن د افغان ځواکونو د هڅو ستاینه وکړه او له هغه سره د امریکا د مرستو پر ژمنه ټینګار وکړ. د کابل د وزیر اکبر خان په زنبق څلورلارې کې د خبرګولي د لسمې نیټې په ټانکر بم چودنه کې د جرمني سفارت ته تر ټولو زیات زیان واوخت. د دې هیواد سفیر والتر هاسمن په پرونی غونډه کې د وینا پر مهال وویل چې د سفارت کارکونکو به ډیر ژر خپل ورځنی کارونه پیل کړي. هاسمن زیاته کړه چې هیواد به د افغانستان د خلکو تر څنګ وي.
Germany will stand by your side. We will come back. I will bring back my staff.
Germany بس تاسو په څنګ کې وي. موږ بیا راځو او زه بخپل پرسونل بیا راولم. زموږ سفارت به بیا ترمیم شي او موږ بل خپل افغان دوستانو سره مرستو ته دوام ورکړو. په کابل کې د امریکا د سفارت شارج دفیر هوګو لارنس هم له افغانستان سره د امریکا د اوږدمهاله مرستو ډاډ ورکړ.
دا هم د دې خبرونې د مهمو خبرونو لنډیز. افغان حکومت وی هیلمند چې د چین په منځګړیتوب هڅه به د پاکستان او افغانستان په اړیکو کې یو نوی فصل پرانیزي. د کورونی چارو وزارت وی چې د اعتراضونو پر مهال د تشدد د مخنیوي لپاره نوی پلانونه جوړ کړی دي. د اورزګان ولی د اورزګان کندهار د لوی لارې په اوږدو کې د موټر چلوونکو او مسافرو د ځورونې د ستونزې د حل ژمنه وکړه. په داسې حال کې چې عراقي ځواکونو له داعش ډلې څخه د موسل ښار نور سیمې نیولي، راپورونه وایي چې زرګونه ملکي وګړي د دواړو خواوو په نښتو کې راګیر پاتې دي. په سوریه کې هغه عرب کردان چې امریکایي ملاتړ کوي له جنوبي څنډو رقی ښار ته ننوتلي دي. سعودي عربستان او عرب متحدانو یې موافقه وکړه چې قطر ته 48 ساعته نور وخت هم ورکړي څو د دوی له غوښتنو سره سم عمل وکړي. و بجې او 15 دقیقې سوې. په کندهار کې له زرګونو بېوزلو کورنیو سره د خوراکي او نورو موادو مرسته وسوه. اړی کورنۍ وایي چې نور په وس پوره کسان دي هم په دې برخه کې اقدام وکړي. تفصیل له صادق رښتینی څخه.
د امت خیریه بنسټ لخوا دغه مرسته په درو ورځو کې پر شاوخوا 4000 کورنیو وویشل سوه. د دې بنسټ مسؤل مولوي محمود حقانی ازادي راډیو ته وویل دغه ټولنې په نړیواله کچه د 23 هېوادونو د غریبو او بېوزلو کورنیو سره مرسته کړې چې په هغه کې افغانستان هم شامل دی.
4000 خاندان د کندهار او شاوخوا خلک جوړي صالحا او نور کلو د او د شهر لپاره کیږي ان شاء الله. یو لس کلم مواد هغه کې لس کلو ورځي 15 کلو وړي 15 کلو بره 15 کلو دال یو کلو دارو دغه مواد کیږي.
کندهار ته د لیر پروت ولسوالیو هلمند او روزګان ولایت څخه د جګړې په وجه زیات شمیر کورنۍ راکډه سوي. دوی د سختو شرایطو او پر لارې د شخصو ماینونو په وجه کالی او د کور سامانونه د ځان سره نه دی راوړي. دغه کورنۍ وایي چې ورستر بلې ستونزې لا پسې ډیریږي. دوی د سونګ موادو او د خوراک او پوشاک د وسایلو په برخه کې مرستې غواړي.
دا د دې وزره واري کور ودان ته کاټې ماته راکړي. دغه مې اول ورځ اول غاښ نه دیشته کار څه وړم. نو زه دا غوښتنه لرم د ټولو خانانو دوستانو قریبان څخه زما سره مرسته وکړي. نه زوی لرم، نه خاوند لرم، نه سرای لرم، خپل تسلي کار لرم، خپل ځان ساتم. بیا د نیل لونې را پاتې چې بل عزیز نه دا خو بخي زه خوشاله یم. وزره واري خدای خیر نور کې خدای چې نورو خانانو مشران ته دغه واسه قدرت ورکړي چې نور مرسته وکړي. د مسکینانو وینه مستحق چې پیدا کړي.
د نور سم اله کووچ پر کندهار باندې نک نظر وکي. ګرځې وی دلی کې خوارو زار دي، د تجارتان دي، د خانان دي، د مال دي، پر د خوارو غریب دي نک نظر مهرباني وکي.
د امت خیریه بنسټ مسولینو تیر کال هم په ورته توګه د زیات شمیر کورونی سره دغه ډول مرستې کړې وي.
د ژوند رنگونه
نو پټه محمد وطن یلمن دی ته باور وکړه په افتونه په میاشت کې مو د غوښې دیت کړی وي. گای یو کوچا باندې کو، گای معنا دغه دال باندې کو، هغه لوی غیرتمن په ټاټاو او بیندۍ دي چې دا راوړو.
نو بیا خرڅ مصرف څنګه کوي؟ د کورنۍ لګښتونه
دا خواري کوي. دغه لوکان مو مزدور کوي، روزانه کوي، معنا یا خرڅ تی مړي ودغه کار کوي، بل کار نه دی سوی.
تاسو د خپل سیمه د خلکو ستونزې بیا څه ډول حل کوي؟ سره لیسې پیسې پلاس کې نه لري.
دا یو خواري وسول 15 روپۍ 100 روپۍ 200 روپۍ په ورځ چې ډیر پیدا کینو 200 روپۍ پیدا. هغه ما شام راوړي په ټاټا او پیاز او دا شی د خپل آیات باندې.
د خپل سیمه د ډیر بې وزلی ترڅ سکرته او کیسې د رقم خپل ژوند تیری.
دا ژوند ټول د غسی بې وزلی دی. لکه و چې زه دا خبره درته کوم د ازما کم چې دی ټول د غسی بې وزلی دی. د سیو نه حساب چې ډیر ولري نو د ازمر هغه جایداد من بنو شل زر دیر سره افغانی لري. دا شل زر دیر سره خورپی نه بل ټول پر دغه رقم دغه ټکو ټکو دی.
تاسو پر نظر د ستونزې به څه ډول حل شي؟
خدای حلیم دی. نو حکومت په دې کار لري. نو په موږ خو نه کیږي، په موږ دا ستونزه نه حل کیږي. موږ خوار سيناري وو چې اورور موږ پر دغه سیال باندې یعنی حالت هم زکه وزای نه لرو، معنا دا نه لرو. حالت هم دې کانې کاوه، معنا دا د استام زکه په سلرم او پنځم به موږ کړل. دا اورور به دا بل به په اسرا کې وي پروت. هغه هم دې پاتې سو هغه مزدوري واغه خبرې پاتې په دې حالت خو لا دی وایال چاله کېدل. منګر دل چې راغلی بس ودا ته نه شي کوي چای شي راوي راوي کنه خلاص دا ټول کاندې زوانان دي دغه روزانه کوي.
او سم تاسو زني اسمي سونه محمد قاسم ځواک له هلمند په خپل سیمه کې لیکلي امریکا او چین کولای شي چې پر پاکستان فشار راولي ترڅو د ټوریزم لملاتړ لاس واخلي. او په افغانستان کې چې کومه جګړه روانه ده ټوله مالی او رهبری د پاکستان په لاس کې ده. عزت الله الهام له لوګره: چین د پاکستان دوست هیواد او غواړي چې پاکستان د افغانستان او نړۍ له فشار څخه وباسي. شاهد له زابله: د چین منځګړیتوب به هغه وخت ښې پایلې ولري چې افغانان د سولې مادي او معنوي ارزښتونه وپیژني. محمد رحیم شرافت له کندهاره: په افغانستان کې پاکستان سوله نه سره وستلې. سوله به هغه وخت راځي چې موږ په خپلو کې روغه وکړو. محمد قاسم زواک له هلمند په خپل بل اسمس کې لیکلي، ایران او روسیا په لوی لاس له وسلولو طالبانو سره مرسته کوي. په جنوب او غرب کې ایران طالبان تجهیز کوي او په شمال او ختیځ کې روسیا او پاکستان. شفی جان زدرن له خوست نه، تر څو د پاکستان کژه خوله په سوک سمه نسي بله لاره نسته. تحصیل زلان له ننګرهاره، د پچیرګام ولسوالۍ خلک په وروستیو جګړو کې ډیر ستړي دي او بې کوره سوي دي. او یاسین کجرخیل له زابله لیکلي، په شاجوی کې د انټرنیټ سرعت